السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل به په خبرونو باندې وکړو په کابل کې د لوی جرګې تالار ته نږدې نن د سپکو او درنو وسلو ډزې واورېدل شوې د سیمې اوسیدونکي وایي چې هلته لومړی څو چاودنې واورېدې او بیا وروسته سپکې او درنې ډزې هم کېدلې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور په خپل ټویټر باندې لیکلی دي چې هیڅ کومه ستونزه نشته او امنیتي ځواکونو د ده په خبره په یو مشکوک ځای باندې ډزې وکړې او اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی خو لا کره معلومات نشته چې په دې پیښه کې چا ته کوم زیان رسیدلی که څنګه اخوا د آزادګانو د ملي جبهې په نوم د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې ادعا کړې چې د دوی کسانو نن د لوی جرګې په تالار باندې چې دوی په خبره د افغانستان له بېلابېلو پرګنو ښځو پرته په کې غونډه روانه وه برید کړی دی وروسته به جزئیات د همدې مسلې په اړه درکړو په پام کې ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحده ایالتونو چارواکي سره وګوري د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویست سره ګوري دوی په افغانستان کې له مرګونې زلزلې راوروسته د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د ازادولو پر مسلې بحث کوي واشنګټن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې ازادېدونکي پیسې د افغانستان له خلکو سره پر مرستو ولګېږي د طالبانو حکومت مالی وزارت وایي په تیرو لسو میاشتو کې یوازې د پکتیا تخار او نیمروز ولایتونو له ګمرکونو نه له 4 میلیارد زیاتې افغانۍ عواید راټول شوي دغه وزارت په خپل فیسبوک ادعا کړې چې په یادو ګمرکونو کې د فساد سره جدي مبارزه شوې او دغه لړۍ به راتلونکي کې هم دوام ولري که څه هم وزارت د دغو عوایدو د راټولېدو لاملونه نه دي په ډاګه کړي خو له دې وړاندې په ګمرکونو کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په سوداګریزو توکو کې د لوړو تعرفو د کنټرول او ورسره په ګمرکونو کې د چارو د چټکتیا خبره کړې وه او اوکراین ورسله هغه له سوریه سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې چې دمشق د اوکراین ختیځ سیمې لوهانسک او دونیتسک د خپلواکو سیمو په توګه وپېژندلې دغه اعلان پرون د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په یو ویډیوي پیغام کې وکړ دونیتسک او لوهانسک چې ورته دنباس سیمه ویل کېږي پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې پروشتو کې د سختې جګړې په ډګر بدلې شوې د روسیې د تاس خبري آژانس د راپور له مخې د سوریې ولسمشر بشار اسد چې د روسیې نږدې متحد دی او په کورنۍ جګړه کې د روسیې له پوځي ملاتړه ګټه پورته کړې له روسیې وروسته لومړنی دولت دی چې دغلته دواړه بیلتون غوښتونکي سیمې په رسمیت پیژني خبرونه مو اوریدل کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولې را بشو د پروګرام معرفي ته نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو د غونډې پر مهال د لوی جرګې د تالار په شاوخوا سیمو کې د درنو سپکو ډزو غږونه اوریدل شوي دي خو د طالبانو چارواکي څه وایي
غونډه کې د غونډې په ساحه کې هیڅ مشکل منځته نه دی راغلی یوازې مجاهدینو په یو ساحه باندې د شک په اساس باندې څو ډزې وکړې نور مشکل نه دی ایجاد شوی
لدې غونډې چې طالبان وایي سیاسي او ملي مهم مسایل پکې تر بحث لاندې نیول کېږي او له بېلابېلو ولایتونو نه یې زرګونه دیني عالمان او مخور راغوښتي عام خلک څه تمې لري
د خلکو د رایې احترام وکړي د خلکو غږ واوري د خلکو مشکل واوري هر څه په ځان ختم نه کړي
او د ټولنیزو تحلیلي مطالبو په برخه کې هم د خزینه شاعرانو په وسونو ستونزو باندې تاسو ته مفصل راپور لرو
نو دغه شرایطو کې ډیره سخت دی چې دا ډول ناستې او کړنې ادامه پیدا کړي او دوامدار واوسیږي
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ا ازادي رادیو ته غوږی استراب شو. اول مطلب ته په کابل کې نن د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو او مخورو یو لوی غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت راپورونو په اساس 3000 کسان له بیلابیلو ولایتونو راغوښتل شوي. څو د دوی په خبره په ملي او مهمو سیاسي مسایلو بحث وکړي. له دې غونډې سره په یو وخت غرمه مال د لوی جرګې تالار په شاوخوا سیمو کې د درنو او سپکو وسلو د ډزو غږونه واوریدل شول. تازه راپورونه دا دي چې دغه پیښې اوس پای ته رسیدلې دي او په خواله رسنیو هم ځینې تصویرونه خپاره شوي چې ګواکې بریدګر له منځه وړل شوي دي. د آزادګانو د ملي جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې ویلي وو او ادعا یې کړې وه چې دغه برید دوی کړی دی، خو طالبانو ویلي چې څه ستونزه نشته. د غونډې د جزئیاتو په ارتباط او همدارنګه د دغې نننۍ پیښې په اړه چې آیا نور څه تلفات یا جزئیات هم لري که څنګه، ورزو له خپل همکار نه اورو. مهرباني
ستانځي شپ لکه تاسو چې ویل د غونډې شاوخوا چې کومې ډزې شوې هغه ډزې اوس پای ته رسیدلې نه دي. یو ساعت وړاندې په سیمه کې عیني شاهدانو ولته یو سیدونکو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې ډزې ډېرې زیاتې وې، سپکې او درنې وسلو ډزې وې، خو اوس پای ته رسیدلې دي. او په سیمه کې په یو ودانۍ کې دوه وسلوال ځای په ځای شوي وو چې د لوی جرګې په خیمه باندې ډزې کولې، هغه دواړه لمنځه وړل شوي دي. طالبانو د پدغه پیخه کې د اوختو زیانونو او تلفاتو په اړه باندې سندي ویلي، خو ویان دي زبیولا مجاهد په خپل ټوئیټر باندې لیکلي دي چې د غونډې په شاوخوا سیمه کې هیڅ ستونزه نشته. په یو مشکوک ځای باندې د طالبانو امنیتي ځواکونو څو ډزې کړې دي او نور وضعیت کنټرول دی. خو مولي دانه دي ویلي چې په دغه مشکوک ځای کې څوک ځای پر ځای شوی وو، ولی ډزې شوی دي، او په دغه مشکوک ځای کې کوم تلفات خلکو ته رسیدلي دي کنه. غونډه لا هم جریان لري. وسم د زینو ولایتونو استاذ چې په دې غونډه کې د طالبانو لوري نه ورته بلنه ورکړ شوې ده، دوی خبرې کوي د بیلابیلو ولایتونو نصار. لک تر لګه 10 بجې د غونډه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن خون په وینا باندې پایل شو. د غونډې له ګډونوالو نه مننه وکړه. وی ویل چې ملي والی او تلپاتې ثبات په برخه کې باید د غونډې ګډونوال د دوی حکومت سلا مشورې ورکي. بختر اطلاعاتی اجانس د طالبانو د رئیس الوزرا له قوله لیکلي دي چې هغه خلک چې تیر شل کالې د افغان ولس د پوینا باندې تر په دره کړ، وطن خراب کړل او اوس لاړل، دا هغه ته هیڅ ډول مشکل نشته او کولای شي بیرته هیواد ته راشي. خو دوی دی ملت نور نه په تکلیفې ده په وینا باندې. خای هدف هغه کسانو چې اوس د طالبانو پر ضد باندې وسلواله مبارزه کوي. ځینې سرچینې چې دننه په غونډه کې دي دوی سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی وایي چې د غونډې اجنډا که څه هم ظاهرا نه ده معلومات، تر دې دمه 13 ورځ د طالبانو د رئیس الوزرا دوم مرستیال ملا حنفي هم وویل چې د غونډې اجنډا به د غونډې د ګډونوالو د لور نه ټاکل کیږي چې دوی په څه شي باندې بحث کوي. خو هلته ځینو سرچینو وویل چې تر ډېره حدسه دا روانه ده د طالبانو د لور نه چې د غونډې له ګډونوالو او علماو نه د طالبانو د حکومت د داخلي مشروعیت، د کورنی مشروعیت په اړه باندې یو هوکړه واخیستل شي، او دغه شان د هغه خلکو په وړاندې باندې چې هغه د نظام په ضد باندې جنگيږي یا وسلواله مبارزه کوي، دا هغه د باغیانو د پللو یو فتوا د غونډې ګډونوال صادره کې او دغه په ضد باندې جنگ چې ده جهاد وبولي. دغه غونډه تراغلی یو ګډونوال چې د هرات ولایت نراغلی مولا انصاری، ته هم هغه خلک باغیان وبلل چې د طالبانو د نظام په ضد باندې جنگي کوي، ول چې دوی وجل او دوی لمتل
چې آیا په زینو نورو مسایلو چې خلکو ته مې درلودي د خونځو د پرانیستو او د خزو د کار او د حقونو په ارتباط یا په حکومت کې د بیلابیلو پرګنو قومو د انډول ساتلو په دې مسایلو بحث کیږي، یا د بحث ګډونوالو څه ویلي دي په دې ارتباط کې څنګه؟
د نجونو د خونځي او د خلاصېدو په اړه باندې یو شمېر ګډونوالو غوښتنی وکړي او وی ویل چې د طالبانو حکومت باید د نجونو خونځي بل اخر خلاص کړي. خو په نورو مسایلو باندې تر دې د مباحثه نه شي، او تر ډیره باس
کور مودان و موردل چنن په کابل کې غونډه و د دنیا عالمانو او مخورو، خو پر مالې
تالار ته نږدې ډزې هم وشولې او تازه راپورونه دا دي چې کومو کسانو چې ډزې کولې د ځینو راپورونو په اساس دوه کسانو او د طالبانو په ځوابي ډزو کې له منځه وړل شوي دي. د آزادګانو ملي جبهه چې د طالبانو په خلاف جنګیږي په بیلابیلو ولایتونو کې د نننۍ حمله مسئولیت په غاړه اخیستی دی. په همدې رابطه البته د غونډې په رابطه چې په غونډه کې څه مسایل مطرح کیږي، آیا د افغانستان د خلکو اوسنۍ ستونزې او مشکلات په پام کې نیول کیږي، د ښځو حقونه او تعلیم به څنګه کیږي، په دې ټولو مسایلو ما له حاتف مختار سره خبرې کړي دي. سیاسي کارپوه د افغانستان د یو څیړنیز مرکز مشر دی، له ده نه به واورو.
فکر کوم چې د وخت نه تر مخه قضاوتونه بشنوي، لا تر اوسه جرګه شروع نه ده او پایلې خلک انګیری چې سره کم پایله ولري. خو په ټوله معنا غوره دا و چې امارت اسلامي افغانستان په یو لوی ستره اسلامي جرګه باندې منتج شوی وي چې د دې په نتیجه کې افغانستان د سیاسي او اقتصادي او نړیوال انزوانه وتل، او په دغه جرګه کې د علماو تر څنګ نور قشرونه هم حضور درلود. نو فکر کوم دا جرګه به نور هم قوي شي وي. اوس هم مونږ متوجه ده یو چې خبره داسې په دې جرګه کې روان دي چې شاید مکتبونه او مدارس او ښوونځي د انجنونو په آزادی ورکی او پریدی، او په داسې یو میکانیزم دوی په توافق ورسیږي، کوم میکانیزم چې د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ دی. زمونږ انګیرنه په همدغه شرایطو کې دا دی.
مننه ښاغلی مختار. فکر کوي چې دغه کسان چې ګډونوال دي دوی به واقعا هغه څه چې تمه یې کېږي استازیتوب وکړی شي او خپل غږ به پورته کړی شي په دغو مسایلو باندې چې تاسو یادونه وکړه، لکه د ښځو تعلیم او ځینې نور مسایل؟
نو زه خو تاسو ما غږ لري.
بله بله، مهرباني وو غږ اورو.
زه په دا اند باور یم چې انتخاب د کې کوم انتخاب چې دوی کړی او د هر ښار نه دوا علما او یو قومي مشر ټاکلی، د دې نتیجه کې زه دومره ویلی سم چې خلک په دې راضي نه دي. اما مون کولای شو چې په خو او مثبتو پایلو ته هم متوجی شو. که دغه شورا یا د غونډه هم داسې پریکړه کوي چې هغه د افغانستان د ملي منافعو پر وړاندې کوي او د افغانستان په دغه شرایطو کې له انزوانه باسي او د ملي وحدت لپاره وي او پر داسې یو نظام منتج کیږي کوم نظام چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي، نو زه ورته درنو سترګو کوم.
مننه ښاغلی مختار. اخیری مسله، د افغانستان نیمایي نفوس خو ښځې دي، مګر یوه ښځه هم طالبانو دې غونډې ته نه ده رابللې. فکر کوي نارینه یې استازیتوب کولی شي، د هغوی دردونه او مشکلات په سمه توګه بیانولی شي له دغې جرګې نه، که څنګه؟
قطعا نه، ښځې خپل استازیتوب کولی شي. هیڅ یو ډله، یو ګروپ، یو نظام حق نه لري چې ښځه د دوی د شرعي، انساني او بشری حق نه منه کړي. بهتر او غوره به دا وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان نه د افغانستان هغه عالم پوه شزه هم چې په سیاست هم د شرق او غرب په لیک او لوست په دل حضور موندل، نو دا به ډیر مفید او مؤثر وو. قطعا نارینه استازیتوب په سیاسي امورو کې نشي کولای، خصوصا په داسې غونډو کې.
حاتف مختار، سیاسی کارپو، چې د نننۍ غونډې په اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبانو د حکومت چارواکي نن د قطر پلازمینه دوحه کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل شوې شتمنۍ د آزادېدو پر مسلې خبرې کوي. سپینې مڼۍ ویلي دې مسلې ته لومړیتوب ځکه ورکړی چې دغه پیسې د افغانستان له خلکو سره چې اوس له ډیرو کړاوونو سره مخ دي پر مرستو ولګول شي. نوریاس نوریا او نور جزئیات
په پام کې ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکي سره وګوري او په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د آزادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنگتن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې آزادېدونکي پیسې د افغانستان له خلکو سره په مرستو ولګېږي. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي چې پر دې مسلې ډېر ژر غور کوي، خو د افغانستان د مرکزي بانک د عالي شورا یو غړي ویلي چې نهایي موافقې ته رسېدل به یو څه وخت ونیسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیدی او پلای په مشرۍ چې په ترکیب کې د مالیه د وزارت او د افغانستان بانک چارواکي شامل دي له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون دوه ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس وست به په دغو خبرو کې برخه واخلي او د بشري حقونو او د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستل کېدو په ګډون به پر مختلفو مسلو بحث او خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې له طالبانو سره هر ډول ښکېلتیا د طالبانو یا یې حکومت د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده، بلکې د افغانستان رښتینی وضعیت دا اړتیا رامنځته کړې چې موږ د امریکا د ګټو د خوندي کولو لپاره له طالبانو سره دا ډول بحثونه مخته یوسو. د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له هغه مهال راهیسې واشنګټن د افغانستان شاوخوا $1 میلیارد شتمني ګرځولې او نړیوالې ټولنې هم د طالبانو له حکومت سره پر مخامخ مالي مرستو لاس نیولی دی. په دې منځ کې د افغانستان شاوخوا 40 میلیون وګړي چې د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري له خورا زیاتو کړاوونو سره مخ دي. د افغانستان بانک د عالی شورا یو غړي شاه محمد مهرابي ویلي چې خبرې اترې روانې دي او دوی تمه کوي چې د بحثونو په نتیجه کې به یوه نهایي موافقه ترلاسه شي. نوموړي فرانس پرستا ویلي په دې اړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني په څه ډول د افغانستان مرکزي بانک ته ولېږدول شي تر اوسه د پیسو د لیږد د یوه میکانیزم جزئیات نه دي نهایي شوي. هغه زیاته کړه چې دا کار په یوه شپه کې ناممکن دی چې وشي، بلکې یو څه وخت نیسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جان پیر څو ورځې مخکې ویلي وو چې هڅې تیزې شوي چې د کنګل شوې شتمنۍ پیسې ولېږدول شي. هغې ویلي وو چې دوی پر دې جدي کار کوي تر څو یو شمېر پیچلې مسلې حل کړي او دا ډاډ ترلاسه شي چې د دغو پیسو ګټه د افغانستان خلکو ته ورسیږي نه طالبانو ته. د فرانس پرس د راپور له مخې خبره د امریکا د حکومت لخوا د کنګل شوې شتمنۍ د نیمایي برخې یعنې $3.5 میلیارد ده. نوره $3.5 میلیارد شتمنۍ د امریکا حکومت د سپتمبر د 11مې د حملو د قربانیانو د حقوقي دعواو لپاره ګرځولې ده چې د بشري حقونو د مدافع ډلو په ګډون د مختلفو لورو انتقادونه راپارولې دي. خاغلی مهرابي چې د امریکا د پلازمېنې واشنگټن د مونټګومیری په کالج کې د اقتصاد استاد دی، غوښتنه کړې چې امریکا د دغه پیسې ژر تر ژره د افغانستان مرکزي بانک ته انتقال کړي. هغه وړاندیز کړی چې امریکا د هر میاشت څارل شوي محدود شاوخوا $1.5 میلیون آزاد کړي چې ورڅخه د وارداتو لپاره کار واخیستل شي. د هغه په خبره دا به د نرخونو له ثبات سره مرسته وکړي چې ورسره به د عادي افغانانو د اړتیاوو له پوره کولو سره هم مرسته وشي چې وکولی شي د ځان لپاره ډوډۍ، غوړي، بوره او د سون مواد واخلي. د نوموړي په خبره دا به د هغو کورنیو بدمرغي را کمه کړي چې لوړ انفلاسیون یې هم کړاوونه زیات کړي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان نیمایي وګړي د خوړو له خوراک مخ سره مخامخ دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسو
له تاسو سره وو او یو به
ازادي رادیو ته غواګست. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه تاسو ته خبرو.
په کابل کې د میرویس خان هوتک جام سکوهنه څلورم پړاو سیالي نن پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دا سیالي د 120 ورزشکارانو په ګډون پیل شوې. د دې ریاست په وینا دغه سیالي به 2 ورځې دوام وکړي. په دغه سیالۍ کې تنکي ځوانان او لویان د سنی کټګوریو په نظر کې نیولو سره د یو بل په وړاندې لوبیږي. د دې سیالیو د ترسره کېدو موخه د ځوانانو په منځ کې د سکوهنې ورزش دودول او وده بلل شوې ده. په نورستان ولایت کې د فوټسال ټورنمنټ د ډیوي لوبډلې په تلوالۍ سره پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دا په نورستان ولایت کې د فوټسال لومړی ټورنمنټ و چې ترسره شو. د فدراسیون په وینا په دغه ټورنمنټ کې 14 لوبډلو ګډون کړی و. د فوټبال فدراسیون وړاندې لیکلی چې د دې سیالۍ پایلوبې ته ډیوا او فرونز لوبډلې ووتی چې ډیوي لوبډلې فرونز ته 2-3 ماتې ورکړه او تلولې خپله کړه. دغه ټورنمنټ 13 ورځې وړاندې پیل شوی و چې 13 ورځې ناوخته پای ته ورسید. د دغه ټورنمنټ مخه فوټسال ته د ځوانانو هڅول ښودل شوی او د پاکستان، نیوزیلینډ او بنګلاديش ترمنځ د 3 شل ورځو لوبلړۍ نیټه او مهالویش د 4 شنبې پورې اعلان شو. د ورزشي ژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوی پاکستان، نیوزیلینډ او بنګلاديش د نیوزیلینډ په کوربتوب په 3 شل ورځو لوبلړۍ کې یو بل په وړاندې لوبې وکړي. دغه 1 شل ورځو لوبلړۍ به د روان 2022 کال د اکتوبر په 1 نیټه پیل شي چې لومړۍ پیلیزو لوبه به د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ وي. د دغه لړۍ وروستۍ پیلوبه به د اکتوبر په 14مه نیټه ترسره شي. د دغه لوبو هدف راتلونکي نړیوال جام ته چمتووالی ښودل شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکی.
ازادي رادیو تغواگی است د ټولنیزو تحلیلي مطالب برخه ته مو بیا هم ز صفی الله ستانکزای خراغلاست وایم په دغه برخه کې به وړاندې د کابل د ننننې لوی غونډې په ارتباط د خلکو غږونه درته خبره کړو، خو تر هغه مخکې ورزو د خزینه شاعرانو ستونزو ته د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼې خزینه شاعران وایي چې د شعر ویل او د نثر لیکلو تر ډیره پورې اوس پاتې دي، ځکه چې د دوی په غونډو باندې هم ممنوعیت او بندیزونه لګیدلي دي او دوی نشي کولی سره کښېني او د نظر تبادلې وکړي. په دې رابطه پام وکړئ یو مفصل راپور ته چې همایون هیواد جوړ کړی.
د طالبانو محدودیتونو د نورو برخو تر څنګ د خزینه شاعرانو پر فعالیتونو هم سیوری غوړولی. هغه شاعران چې په افغانستان کې پاتې دي د طالبانو له حکومت شکایت لري چې جنسیتي توپیرونو ته تمایل لرونکی حکومت یې پر ښځو سخت بندیزونه لګولي او اوس خزینه شاعران او لیکوالي نشي کولی چې د شعر ویلو او کره کتنو په غونډو کې ګډون وکړي. دا شاعران وایي په افغانستان کې یو ځل بیا تیر تاریخ تکرارېږي او اوسنی وضعیت د طالبانو د حاکمیت له لومړۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري. هغه وخت هم خزینه فرهنګیانې حاشیې ته تللې وې او اوس هم. ځوانه شاعره او لیکواله نیلوفر نیکسیر په هرات کې د هغې ادبي ټولنې غړې ده چې شاوخوا یوه پیړۍ مخینه لري، خو اغلی نیکسیر وایي د دې ادبي ټولنې اوسنی وضعیت د خفقان وړ دی ځکه فعالیتونه یې درېدلي دي. خو نیلوفر نیکسیر لا هم لیکل کوي. هغې په خپل وروستي شعر کې په جنوب ختیځو ولایتونو کې د زلزلې تراژدي انځور کړې ده. نیلوفر سره له دې چې اوس هم له څو ښځینه شاعرانو سره وړې مشاعرې جوړوي، خو هیله لري چې په لویو مشاعرو کې ګډون وکړي او بې له کوم جنسیتي توپیره خپل شعر ټولو ته واوروي.
هغه ستونزې چې تاسو خپل ښه پرې پوهیږئ نور ملازمه ونه ګڼله چې له سړیو سره ګډې ادبي غونډې جوړې کړو. د ښځو او سړیو ادبي فعالیتونه بیل شول، خو موږ اوس هم له ځینو نجونو سره ادبي ناستې کوو.
په تیرو شلو کلونو کې ښځو د نورو برخو څنګ د ادبیاتو په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ کړی و. کتابونه یې چاپول او په ادبي غونډو کې فعاله ونډه درلوده. خو اوس یوه شاعره چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ډیرو ادبي ټولنو ته مکتوبونه ورلیږلي چې ګډې ادبي ناستې دې نه کوي. خو ټولې شاعران یې د نیلوفر په څیر د شعر لیکلو لپاره انګیزه نه لري. ځوانه شاعره شفیقه خپلواک وایي د ډوډۍ غم له ډیرو د شعر لیکلو او اورېدلو حس اخیستی.
یوې ګولې مړۍ، یوې سرپنا او یو مسؤلیت پورې محدود شوی دی چې هغوی فقط غواړي راتلونکي ته یو هیله پیدا کړي او یو ګوله مړۍ پیدا کړي او تر سبا ورځې پورې وپوهیږي. نو دغسې شرایطو کې ډېره سخت دی چې دا ډول ناستې او کړنې ادامه پیدا کړي او دوامدارې اوسیږي.
شاعره زمزمه غزل وایي په ادبي ناستو کې ګډون د ځوانو شاعرانو او لیکوالو لپاره په دې ګټور و چې دوی هلته ډېر څه له مشرانو زده کول، خو دا چې اوس دا ناستې کمې شوې دي د ځوانو فرهنګیانو د روزنې لړۍ هم درېدلې ده.
اوس لکه د پخوا په څېر چې د شاعرانو لپاره ادبي بهیرونه وو، دوی به پکې هلته اشتراک کوو، هلته به نورو غټو شاعرانو هم اشتراک کوو. د ښځینه شاعرانو په شعر باندې کره کتنه کېدله، دوی ته مثلا د دوی د شعر په اړه نظر ورکول کېده، دوی پوهول کېدې چې باید څه ډول شعر ولیکي، که چېرته په شعر کې غلطي وه هغه ورته اصلاح کېدله. خو اوس داسې ده چې دغه مجلسونه کم شوي دي.
خو له دې سره هم ځینو ښځینه فرهنګیانو ابتکارونه کړي او د کتاب لوستلو ناستې جوړوي. منیژه بهره په هرات کې څلوېښت لیکوالې مېرمنې په هرو دوو اونیو کې راټولوي، شعرونه او لنډې کیسې وایي او بحثونه کوي. هغې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له ټولو ناهیلیو سره د څلورو مېرمنو په ګډون ناستې پیل کړې وې.
په هدف چیرېګي بر این ناامیدی و نگرانی سعی کردیم که
له ناهیلیو د ځان خلاصولو لپاره مو د کتاب لوستلو ناستې پیل کړې. په پیل کې څلور تنه وو او د لسو میاشتو له تېرېدو وروسته اوس څلوېښت غړې لرو چې په حضوري ډول په میاشتو کې دوه ځله راټولېږو. په دې ناستو کې د هغه کتاب په اړه چې له مخکې ټاکل شوی وي خپل یادښتونه شریکوو.
د یادونې ده چې د رڼا په نوم د ښځو کلنۍ مشاعره چې هر کال په کابل کې کېده سږ کال د طالبانو په واکمنۍ کې ونه شوه.
حکومت نه جوړیږي دا بنیاد کوک دی او په دې عمارت نه جوړیږي.
د جمهوریت له سقوط وروسته ډیر فرهنګیان او شاعران له افغانستان ووتل او ډیرې فرهنګي ټولنې وتړل شوې. خو د طالبانو لخوا کیدونکې مشاعرې چې تر ډیره د دې ډلې ستاینې پکې کیږي اوس هم وخت ناوخته کیږي. په دې مشاعرو کې د طالبانو شاعران او سیاسي او نظامي مشران ګډون کوي خو ښځې پکې نه ښکاري.
اوس هم ورزو د کابل د دینی عالمانو د نننۍ غونډې په ارتباط د خلکو غږونه درته خبرو.
زه محمود الله د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ ستاسې دا پیغام پرېږدم چې زما د ټولو افغانانو څخه دا غوښتنه ده چې غم و شادۍ ته ملا راولو، جنازې ته ملا راولو، خطبې ته ملا راولو. ولې دا زموږ د افغانستان ولس، دا زموږ د افغانستان خلک ځانو ته مسلمانان هم وایي، دوی ولې د عالمانو پر خبره باندې اعتبار نه کوي؟ ولې د عالمانو خبره دوی غورځوي؟ فقط موږ ته د علماو خبره اعتبار لري په افغانستان کې. موږ ته اړه پرېکړه چې علما وکړو موږ ته د قبول واړه ده.
وروره دغه کومه غونډه سره غوښتله شوې ده، دا د طالبانو خپل مامورین دي، دا علما شې دي، دا ټول دي ولایتي شورا او ولسوالۍ د شورا غړي دي، دا ټول معاشات لري، معاشات یې څو واري واخیستل. دا خپل د دوی مامورین دي، د دولت مامورین دي، دا خو آزاد خلک نه دي. او پاتو هغه یو یو قومي مشر سی ورسره ورغلی ده، هغه قومي مشر هغه هم د طالبانو خاص سړی وي. په دې کې کوم ولسي حرکت نشته، نه دې ته ملي غونډه څوک ویلی شي، نه د آزاده جرګه ده، نه ملي جرګه ده، نه لویه جرګه ده، دا فقط د طالبانو خپله داخلي شورا ده.
رحمت الله نوید دی پکتیکا ولایت مرکز خلنی اوسیدونکو. لوی غونډه یا ستره غونډه کې خدای تعالی دی اوکسید سی یو فریکړه اوسې چې هغه د افغانستان تاریخي فرهنګي او افغاني ارزښتونه په نظر کې ونیسي، هغه ته پام کینول سره د فریکړه اوسې. لکه څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده، د ویټولنې فرمختګ او ورته د هغې ټولنې وګړو د فکری پیاوړتیا او د تعلیم په کچه فر اړه لري. نو د تعلیم په برخه کې خزینه کنارینه یي باید توجه وسی، او همدغه شان د کار اهل کار ته سپارلو موضوعات.
زه حاجی اسماعیل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. طالبانو ته د مګه د مشوره وا چې باید دوی د عوام د خلکو د رای احترام وکړي، د خلکو غږ واوري، د خلکو مشکل واوري، هر څه په ځان ختم نه کړي او هر څه فیصله په خپله په ځان کې ونه کړي. باید خلکو د رای احترام وسي، په بیرغ باید د عوام خبره واوري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201. د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک مده پښتنه لیکلې وه که له تاسو مشوره غوښتل شوې وي یا غوښتل شوې وای طالبانو ته مو څه مشوره ورکوله. په دې اړه باندې ګڼو د ازادي رادیو د فیسبوک مینوالو چې شاوخوا 500 ته رسیږي د کمنټونو شمیرې، البته دوی کمنټونه پریښي دي. له هغې ډلې هلال ارمان لیکلي، مسلکي ګمارنې باید وشي، مسلکي او له فساد څخه پاک کدرونه باید راوغوښتل شي، د زده کړو دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ خلاصې شي، ملي ارزښتونو باید ترجیح ورکړل شي. د نور مسایلو ته اشاره کړې ده. بلې نجات بابر لیکلي، د ټولو اقوامو څخه مشترک حکومت جوړول، سیاسي چوکۍ د دې خبره ملایانو ته نسپارل، اشرف غنی راستنول او ملي ارزښتونه منل. همدارنګه محمد الله همت لیکلي، طالبان باید په لومړیتوبونه او په اساساتو باندې کار وکړي، د تیر جمهوري اساسي قانون ومني یا د لغو کړي او نوی قانون د منظور کړي، یو منتخب دولت د رامنځته کړي، تعلیم دروازه د ښځو او نارینه په مخ داسې خلاصه شي چې بیا بند نه شي. اصحاب الله وصال بیا لیکلي، زما مشوره به دا وه وطن ته یوازې پخوانی ولسمشر اشرف غنی راولي. او د عبدالله صدیقي په نوم چا لیکلي، عبدالله صادق په نوم د یو لوی فکر خاوندان، ملي ګټو ته ژمن شخصیتونه او هغه ځوانان چې تل یې د ولس درد او فریاد لپاره غږ پورته کړی په قرار قرار پرسنډي تشي مطابق د پلان سره د لیکلي. ریاض خان لیکلي، ټاکنې دی وکړي، پخوانی پوځ د برحاله کړي او پاکستان ته تللي پوځي وسایط د بیرته راولي.
هاشم اچکزی افغان لیکلی زما مشوره دا ده اول د ملی بیرغ عام کړي دوم د خزو خونځي پرانیزي د اسلام په چوکاټ کې فضل رحمان احرار لیکلی د افغانستان کې حکومت نظام د پکلکه ملاتړ تریوشه او غمسلکی کسان چې مخکنی دولت کې وظیفې لرلې باید راوغوښتل شي ګڼو نورو اوریدونکو هم د ازادي راډیو په فیسبوک باندې خپل کمنټونه لیکلي دي البته تاسو هم کولای شئ هم دغه پوښتنې او ورته نورو موضوعګانو باندې خپل نظرونه د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې شریک کړئ وخت په افغانستان کې د غرمې په بکن سره د مازیګر څلور نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ته نن په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو او قومي مخورو یو لوی غونډه روانه ده په غونډه کې چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پرانیستله سهار هغه ټینګار وکړ چې ګډونوال باید د خبره له اسلامي نظام ملاتړ وکړي د تازه راپورونو په اساس د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد هم د غونډې له ګډونوالو غوښتي چې له ویرې او ډار پرته دي خپل مسایل نیمګړتیاوی په ګوته کړی او په حل لارو کې له دوی سره مرستې وکړي د یو بل خبر لمخې د همدې غونډې پر مهال د لوی جرګې تالار ته نږدې نن د سپکو درنو وسلو ډزې وشوې د طالبانو حکومت ویلي چې چاته زیان نه دی اوښتی او یوازې دوی په یو مشکوک ځای باندې برید کړی خو د آزادګانو په نوم د ملي جبهې فیسبوک باندې ادعا شوې چې دوی په نننۍ غونډې باندې برید کړی دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او یو پلاوی دوهی ته تللی څو د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویست سره بحث وکړي د راپورونو په اساس دوی د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د آزادولو پر مسلې بحث کوي په تېره بیا چې په افغانستان کې مرګونه زلزله شوې او اوکراین روسه له هغه له سوریه سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې چې دمشق د اوکراین ختیځې سیمې لوهانسک او دونیتسک د خپلواکو سیمو په توګه وپیژندلې ازادي رادیو نامو لاند خبرونه واوریدل کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او هم درنګ په فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio کې ولولې اوس په ور شو د مخکخه خزو پروګرام ته
مخکخه خزي
قدرمن دوستانو سلامونه د مخکخه خزو خبرونه ته خراغلی په دې ونځ خبرونه کې د میرمنو په تجربه لاسترولنو او ستونزو خبرې کوو نن د میرمن ادبي بهیر تاریخ او د طالبانو په وکمنۍ کې وسنۍ حالت څېړو میرمن ادبي بهیر د ښځو لپاره داسې فرهنګي مرکز دی چې ګڼې ښځې پکې راټولېدلې او خپل ادبي لیکنې او شعرونه به سره شریکول یاد بهیر 15 کال وړاندې رامنځته شو او د دې بهیر ډیره برخه په لنډۍ ښکلې و هغه ځکه بچی په شعر او ادبي هڅو کې مخکخه وي په بیره بل غوندو کې سټایل کېدلی او ډالې به هم ورکول کېدلی د طالبانو په بیاجلی واکمنې دلو سره د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه هم پیټه شول ځکه دوی په افغان خځو باندې بیل او بیل محدودیت ولګاوه د محدودیت په بهیر هم اثر وکړ خځې د بخاو په چیر په ډلې زتوګ ان سره ټولېږي په دې خبرونه کې د میرمن ادبي بهیر له بنسټ ایښودونکو او لیکوال سایره شریف او افغان ژورنالیست او شاعر وګی امیل سره د زړه خواله کوو لما سره په تخنیکی برخه کې میر احمد صفای مرسته کوي دواړو میلمنو ته خرغلاستوي په پایل کې راځو میرمن سایره شریف ته لمړی خو ډیره زیاته مننه چې لګانو ستوندو سره سره مو بیا هم مکت وخت راکړ تاسو به درته وایئ چې میرمن ادبي بهیر کې په کوم شمیر میرمنو ګډون کاوه
د بهیر د پایلې دوه حساب زبېدو وایم کله چې موږ د افغانستان د سیاسي حالات چې بدلون ومن دی نه د طالبانو د لومړی دورې نورستا چې دوی سیاسي حالات بدلونو مند او زمينه سازي د لپاره وشو چې میرمنې پټولنه کې حضور پیدا کړي او خپل هر ډول فعالیتونو ته ادامه ورکړي موږ هم د کابل په ښار کې د افغان کلتوري جلګو سره او فرهنګي وندو کې ناشته درلوده او یو شمیر زیات خويندو موږ سره ګډون کوو او د بهیر کې ځن خواندو لپاره د ناشتو او د ګډون ستونزې په کلتوري لحاظ موجود وي ځنه کورنۍ وي چې دوی خپل لورګانو ته خويندو ته د اجازه نور کوله چې دورونو سره یو ځای کینی او وندې مخکې وسی او یا ځینې نور ستونزې مشکلات وو، نو ورورو موږ د افغان کلتوري جرګو د ورونو او خویندو تصمیم دا شو چې موږ یوه برخه بېله کړو او ځانګړې برخه د خویندو لپاره ولرو. نو موږ لومړنی څو غونډې د ودان افغانستان نه دفتره فایل کړی چې موږ هلته د ډېرو معززو او محترمو ورونو په شمول ډاکټر صاحب خوشحال رهي او نورو ورونو په شمول لسهاو خویندې وې چې موږ سره یې دا ومنله، او موږ د هغې ځای نه د بهیر د بنسټ ایښودلو پریکړه وکړه، تصمیم ونیو. لومړنۍ غونډې مو په همدې دفتر کې ترسره کړې. لومړني بحثونه همدا وو چې اول باید د خپل فرهنګي فعالیت لپاره نوم وټکو، او تر څنګه یې د پاسفنامه باندې باید خبرې وکړو چې خوشبختانه موږ په دې وته ونیدو چې میرمن نوم ورته وټکو. په اول ځل مو د میرمن فرهنګي ټولنیز بهیر په نوم خپل فعالیت پیل کړو. وروسته بیا د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت سره په تفاهم کې د فرهنګي کلمې او د کلتوري کلمې نوم باندې چې علمي بحث وشو، او هغه د فعالیت ساحه مو محدود وه، د فرهنګي کلمه مو په کلتوري کلمه باندې بدل کړو. د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په نوم مو پاسفنامه کې درج کړو. هغه وروسته اداري پروسیجر مو چې پای ته ورسو او رسمن مو جواز ترلاسه کړو، نو خپل فعالیتونه چې موږ یې دمه ورکړه په هغې وخت کې زموږ سره په سلهاو خویندې په غونډو کې هم اونیزو غونډو کې هم د میاشتې په ترس کې او هم د کال عمومي مشاعره چې د کال د رڼا د مشاعرې په نوم فعالیت کوو. تر هغې دمه پورې موږ سره په سلهاو خویندې د زده کوونکو نه نیولي تر محصلینو پورې، تر ښوونکو پورې، تر مامورینو پورې، او حتی تر د پارلمان د وکیلانو پورې موږ سره خویندې وې.
تاسو ته بیرته راګرځو. انشاءالله نورې پوښتنې به د خپرونې په لاند کې سره شریکې کړو. ډېره زیاته مننه. اوس به اوږې امیل ته راګرځو. اوږې امیل، له تاسو څخه اورو، دام ګړۍ په کابل کې د میرمن ادبي بهیر فعالیت څه ډول دی؟
نه یوازې میرمن ادبي بهیر دروازې وتړل شوې او خلک جرأت ونه کړ، تقریبا میاشتې میاشتې پرونه کې وو. خو خوشبختانه اوس لږ لږ د هڅونه دغه لارې اوس پرانیستل شوي دي چې د خوشحال بابا فکري بهیر په مرسته موږ اوس یوه مشاعره ترسره کوو. بیا دغه د رڼا مشاعره چې هر کال البته ترسره کوو، هغه وخت چې موږ فعالیت درلودو، نو اوس غواړو چې په یو ښه شانداره غونډه ورته ونیسو. ډاکټر صاحب خوشحال رودي او نورو ملاتړ موږ کولی شو چې دغه مشاعره باندې کار کوو، او په دې کې ټول میرمنې چې په علوم اکاډمۍ کې دي، په کابل پوهنتون د ژبو په ادبیاتو برخه کې هغه دري شاعران چې دي، پښتو ژبې شاعران او د مختلفو ژبو جنکۍ دي چې شعر وایي، موږ دوی سره راټول کړي دي په یو سړی کې چې دوی هماغه ورځ ښه پروګرامونه دي
راندې کوي او هم خبرې کوي. بلې، ډېره زیاته مننه میرمن شریف. تاسو خو وړاندې خپل خبرو کې اشاره وکړه چې د میرمن بهیر کې کوم لګښتونه کېدل، هغه دولتي وزارتونو ادارو دوه کسانو څنګه څنګه مرسته کوله. لکه څنګه چې تاسو د اوګي امیل خبرې واورېدې، وایي چې دامګړې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، نو د پخوا په څیر امکانات نشته. که تاسو درته وایي میرمن شریف چې بدون له دې نه چې د ځای مسله د شایانو وزارت خانو حل کوله، نور مصارف هم په بهیر کې کېدل، دغه چا برابرول، څنګه برابرېدل؟
خو موږ داسې تشریفات هم نه منل او نه لرل چې موږ هغې ته یعنی په لوړه کچه موږ بودیجې ته ضرورت ولرو. زموږ هغه خویندې وي چې دوی هدف یوازې فقط د شعر او د لیکوالۍ له لارې نه، د افغانستان نورو میرمنو لپاره د خیر او ښېګڼې رسول وو، او د خصوصا د هغه نوړو دودونو په مقابل کې مبارزه وه چې د دوی هدف همدا وو. یعنې دومره زیات موږ تشریفات ته ارزښت نه ورکوو، فقط هغه زموږ تخنیکي ستونزې هماغه وې چې موږ به ځای نه درلود، او په بېلو بېلو ځایو کې به موږ غونډې دایرولې، تر څنګ فقط موږ یو ډېر عادي چای او یو پرچه کیک سره به موږ خپله غونډه ترتیبوله او ترسره کوله به، او دا مصرف تر یو وخته پورې چا چې موږ ته ځای راکړو هغې کسانو به مثلا وزارت معرف کې به ننګ صاحب هم کوي کولا، په منلی صاحب په دفتر کې به منلی صاحب کولا، یو په نورو ځایو کې به هماغه د مسؤلینو دا یو چای ترتیب به دوی نیوه. خو د عمومي غونډو لپاره به چې موږ ډېر کسان له ولایتونو راغوښتل، حتی د پېښور نه به موږ میلمانه لرل. د هغې لپاره به موږ یو پروپوزل تهیه کوو د ځینو ځایونو به نه به مرسته غوښته. مثلا یو دوه درې ځلې د امریکا سفارت موږ سره مرسته کړې وه د اتم د مارچ ورځ چې موږ لمانځله. موږ د خپلې اساسنامې مطابق یو هدف همدا و چې موږ به ملي او نړیوالې ورځې لمانځو. د هغې د لمانځلو په ترڅ کې به موږ خپل پیام رسوو او زموږ پیام فقط د میرمنو د ژوند د ښه کېدو لپاره به یو اړخ به په نظر کې نیول کېدو. یو ځل هم امریکایي ژورنالیست چې د بهیر په مرسته په ځانګړې توګه د اوګای امل په مرسته دوی ولایتو ته تللي وي، لنډۍ راټولې کړي وي، هغه بیا په انګلیسي ترجمه او بالاخره چاپ کړي وي. هغه کتاب هم چې چاپ شو، هغې کتاب یوه برخه بهیر ته ورکړی شوه. نو زموږ مصارف د دې لارې نه ځینو فرهنګي همکارانو د خپلې شخصي جیب نه موږ سره مرستې کولې، د وړو مسایل موږ سره حل کېدل. د ابراهیم هوتک مرسته هم د دویتا انستیتیوټ لاره نه موږ سره مرسته کې دي. البته هغه مدي مرسته نه وي، هغه سره مرسته چې مثلا په ځینو فرهنګي برخو کې د بهیر ګډون او لاسته راوړنې او دا مسایل.
په میرمن ادبي بهیر کې یوازې باسواده ښځو ګډون کوو او کبال ته به د کلیو بانډو داسې میرمنې هم وي چې هغوی به زده کړې نه وي کړې.
بلې، زموږ سره داسې خویندې وي چې دوی زده کړې نه لرلې، مګر موږ سره په غونډو کې یا په حضوري شکل سره کېنستې او یا هم آنلاین د موبایل په واسطه موږ سره په غونډو کې ګډون کوو. هم د دلچسپۍ له مخې چې دوی د بهیر غړیتوب درلود، هم داسې کورنۍ وي چې مثلا دوی خپلو لورګانې یوازې نه شو کولای چې اته د کابل په ښار کې چې دی وی نه نه بلې نه ته دوی راشي په یوازې توګه. نو مان دې د دوی سره راتلې او ډېره په لکه باندې سره راتلې. هم د ورونو جملې نه چې دوی موږ سره لکه مخکې چې اشاره ورته چې موږ سره تخنیکی همکاري کوله، دوی د کور غړي راتلې موږ سره په غونډو کې به ګډون کوو. مثلا د منلی صاحب میرمن همیشه ډېر علاقه مند و چې موږ سره په غونډو کې کینی دوی خوند اخیستو. همداسې نور خویندې چې دوی د کور میرمنې وي مګر دوی علاقه لرله، او په ولایتو کې موږ داسې خویندې لرلې چې دوی خصوصي زده کړې چې په کور کې کړې وي، یا مثلا دوی طبیعي استعداد درلود چې دوی شعر ووایي مګر دوی مکتب ته نه وي تللي، یا دوی د لوستو خویندو په کټګوري کې نه راتلې، خو دوی طبیعي استعداد چې درلود چې دوی باید شعر ووایي. نو د موبایل له لارې نه موږ ته شعر وایو، په آنلاین توګه به په مشاعره کې په غونډو کې برخه اخیسته. موږ ښه مثال په وردګو کې درلود.
میرمن شریف، تاسو ته بیرته راګرځو. اغلی اوګی امیل، تاسو خو ادب میرمن ادبی بهیر ته ادبی علی ځلې ډیر کړی دي، درته وایي چې په مالی برخه کې مو څه کړی دي چې یو څه تر یو حد پورې پیسې پیدا شي تر څو د ادبی بهیر په پښو درېږي. مثلا میرمن شریف په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې تاسو له بهرنی ژورنالیست سره د لنډۍ په راټولولو کې مرسته وکړه، بیا هغه لنډۍ راټولې سوې کتاب سو خرڅ او بیا پیسې بیرته په میرمن ادبی بهیر ادبی مرکز باندې ولګېدلې. نور مو څه کارونه کړی راته ویلی سي؟
مننه کوم. واقعا هغه وخت چې د نیویارک ټایمز نه یوه خبریاله راغله، دلته زموږ یوه شاعره البته په هلمند ګرشک ولسوالۍ کې چې د ټلیفون په کرښه کې موږ لپاره په هره غونډه کې شعر ویلې، خپل په هنریت درلوده. هغه فکرته یوه شاعره هغه شپاړس کلنه متاسفانه چې د دې ناوړه دودونو رواجونو کار شوه او کورنۍ کې ورته شیر ویلو په خاطر ستونزې پیدا شو. بالاخره وهلو ټکول شو، دی هم په ځان باندې تیل واچو او یو هفته غوندې ژوندۍ به په شف خاص کې یا سای ورکړه. نو ډېر متاثره شوم. د هغې دپاره مونږ یو غمي کې ورته جوړه کړه. هغه چې کله انعکاس ورکړه بالاخره هغه میرمنه راغله، نه یوازې د دې د داستانې مسترد کړو، په دې څېړنه وکړه، دقیق د دې قبر ته لاړه، د دې کورنۍ د دې هغه ودونه چې دې وهلې وه او د مور دې شرې خبره وکړه. بالاخره بېرته چې راغله دې علاقه اصلا چې نه یوازې دې خبرې دپاره، دا دې ضروري مسله وه. بیا په لنډۍ و کاکړې غاړ باندې ما سره کار وکړو او دې نه کتاب جوړ کړو. هر کال هلته په لندن کې یو فیستیوال جوړ کړی و چې ځینې دوستان یې هلته دعوت کول او دغه کتاب چې راوړل پیسو نه مور فعالیتونه وکړو. زموږ فعالیتونه همیشه
د سجنی و مقتول هڅه کوو چې یو رپین چې پیدا کوو مونږ د میرمنو د کتابونو د چاپولو دپاره کارول او هغه غونډې چې نیول د هغه مصارف او په ټولنه کې همداسې د خرافاتو د ناوړه دود منځه وړلو دپاره هم کاروو. نو زه فکر کوم چې میرمن ادبي بهیر په پښتو ادبیاتو کې شفاهي ادبیاتو کې او په ټولنیزو فعالیتونو کې د میرمنو دپاره د دوی د حقونو دپاره ډېر یو ګټور مرکز و.
بله میرمن شریف، بیرته تاسو ته راګرځو. که تاسو درته وایئ چې کله میرمن ادبی بهیر ته میرمنې راټولېدلې او دلته سره شعرونه او لنډۍ ویل کېدل، نورې ادبي لیکنې، څومره دغه ماسر تمامېدل میرمنو یو د بل له تجربې څخه ګټه اخیستله؟
یو خو دا چې مثلا دوی په خپله د شعر او شاعرۍ په برخه کې د یو بل له تجربو نه ګټه پورته کوله، بلکې د یو بل د ټولنیز حالت او حتی د کورنۍ حالت نه هم د یو له بل سره خبرېدل. کلتوري ستونزې به چې په شخصي د دوی په ژوند کې، د دوی په شاوخوا کې، د دوی په ماحول کې واقع کېدې، دغه نه به هم موږ سره خبرېدو او موږ به راتلونکي غونډې لپاره یو ژوندۍ اجنډا به مو لرله. هره پېښه به چې د یوې مېرمنې د نجلۍ لپاره پېښېدا په کلتوري لحاظ، مثلا دغې نه د دوی په واسطه موږ خبرېدو، هغې باندې به موږ بحث کوو او د راتلونکي اجنډا کې به دغې لپاره په دې باندې بحث کوو چې د ستونزې ته څنګه رسېږي او څنګه د غږ پورته کړو. د دې تر څنګه کله به چې شعر ویل کېدو، موږ به د مثلا زیاتره د ادبیاتو پوهنځي استادان او استادانې به وي، یا به هغه کسانو چې په دې برخه کې به تجربه درلوده، فرهنګي شخصیت په توګه زموږ سره غټ مرسته، معنوي مرسته وه چې دوی به راتلل، خپل وخت به موږ تره کوو او د شعر او یا د لنډې کیسې یا د یو داستان د رومان په لیکلو په اصلاح او کره کتنه کې به موږ سره مرسته کوله. مثلا استاد غزنفر سره د نه چې ډېر لوړ مصروفیت یې درلود، مګر همشه یې موږ سره همکاري کړې وه، موږ ته به راتلو او د یو لیکچر په واسطه به یې د خور په شعر باندې به کره کتنه کېده، یا به مثلا سحر صاحب به همیشه موږ سره همکاري کوله د کره کتنې په برخه کې، نورو لیکوالانو خویندې هم په دې برخه کې، هغه استادان چې په پوهنتونو کې به د مسلکي په دې برخه کې، او په خپل موږ په بهیر کې داسې خویندې درلودې چې دوی هم د تحصیل کچه لوړه وه، د تر مسترۍ کچې پورې وه، تر لیسانس کچې پورې وه، او هم تجربه یې درلوده. مثلا په نعیمه غنی، حتما تاسو د نوم سره آشنا یاست، زموږ د بهترینو بهترینه وه، همیشه به حاضره وه او همیشه فعاله برخه اخیسته. موږ اصول دا و چې دا اونۍ کې به د راتلونکې اونۍ لپاره د یوې خور شعر ټاکلو مخکې له مخکې نه، بیا به کله چې موږ اعلان تېره وو په اجنډا کې به ویل چې د فلانۍ خور د شاعرې شعر راتلونکې غونډې ته کره کتنې ته په اجنډا کې نیول کېدو. نو په هغې باندې به مثلا نعیمه غنی ښه فعال بحث کوو، یا مثلا پاکیزه ارزو زموږ هغه مسلکي خور وه، او د نظر ورکولو، د اصلاح او د کره کتنې د ګډونوالو، د هرې ګډونوالې حق او نظر یې په ورکوو، خو هغه مسلکي اړخ اصلاح او د ټولو د نظر وړ و. یعنی نورو کسانو هم موږ سره چې د بهیر غړي به نه وو، حتی ورونه به وو، دوی به موږ سره همکاري کوله. د بهر نه ځینې ورونه به چې راتلل، د ادبیاتو برخو مسلکي کسان به چې شپون صاحب د خدای وبخښي، هر ځل چې د بهر نه راتلو افغانستان ته، زموږ سره یې په غونډو کې برخه اخیسته، د دوی د تجربو نه بهیروالو ګټه پورته کوله. حتی یو ځل خپله ولسمشر موږ سره په غونډه کې ناست وو، د موږ د بحث وړ موضوعات واورېدل. زموږ د بهیر غټه لاسته راوړنه وه چې د هیواد په کچه ارګ چې د افغانستان د ولس کور بلل کېږي، په هغې کې فرهنګي فعالیتونه برنامه‌ریزي کول او مخکې وړل وو.
بله ډېره زیاته مننه میرمن شریف. تاسو ته بیرته راګرځو. دواړو قدرمنو میلمنو اوس یو لانډه دمه لرو، له دمې وروسته به بیرته تاسو او درنو اوریدونکو ته راوګرځو.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
به هم ستړي مشي. اغلی وګ یامل مخکی میرمن شریف په خپل خبرو کې ویل چې په پایل کې چې کله میرمن ادبی بهیر په خپل کار باندې شروع وکړه نو تر څلور سو پورې میرمنو به هم ګډون پکې کاوه. دام غړی تاسو په کابل کې اوسې ادارته وایي چې اوس په دوه غونډو کې په کوم شمیر میرمنې ګډون کوي؟
همدغه ورځو کې مونږ حلیزه لیکو چې د غونډې بیرته البته په کار پیلو کې او غونډې ولرو، هره اونۍ باید غونډه ولرو، خو دغه غونډې د رڼا مشاعرې نه وروسته تاریخ کې د نورو دوستانو په خوښه ځکان نوې پیغلې ځوانانې جینکۍ دي همدغې ژبې هم پوښتنې چې دوی غواړي همدغه میرمن بهیر بیرته خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. البته دوی هم اورېدلي دي چې مخکې فعالیتونه درلود او ګټور ثابت شوي دي. دوی خو غواړي چې که څه هم دوی اول را تلل دغه خوشحال بابا فکري بهیر ده، همدې بهیروارو چې دلته ول دوی کوشش وکړو چې موږ سره مرستې وکړي، ځکه دلته جینکۍ هم ګډون کوي. نو دوی همدې رڼا مشاعرې نه وروسته تصمیم لري چې داسې غونډې بیا پیل شي او دوستان پکې وهڅول شي، دوی سره راي شي، او لکه پخوا په څېر موږ وکولی شو خپل نور فعالیتونو ته ادامه ورکړو. وګورو چې څنګه کولی شو، دغه وروسته معلوم چې ځکه مخکې خو پشمینی نه شو کولی، خو دغه مشاعرې دپاره چې دوستان موږ هڅوو ډېر زیات دي، ماشاءالله خوشحالي دي، که څه هم په کورونو کښې دي، خو دوی غواړي چې راي شي او په دې کښې ګډون وکړي. نو هلته به موږ تصمیم ونیسو چې څونه دوستان نور به راټولېږي او موږ به څه کولی شو په لرې پرتو سیمو کښې په ولایاتو کښې دننه په مرکز کښې په کابل کښې به څه کولی شو، دا به وروسته معلومېږي حتماً.
بله میرمن شریف، بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو د میرمن ادبی بهیر بنسټ ایښی دی، اوس چې په افغانستان کې سیاسي حالت بدل سه، هر څه نوی رنګ واخیسته، دا راته ووایه چې اوس د میرمن ادبی بهیر لپاره تاسو څه کوئ؟
متاسفانه غیر د سیاسي حالاتو نه وړاندې د کورونا هم د دې سبب شو چې موږ خویندو په اصطلاح ټیټو پراک شو او ونه کولی شو چې یو څه موده د خپلې غونډې پر مخ یوسو. ټوله نړۍ شایده ده چې کورونا د دې سبب شو چې هر څه په اصطلاح ګډ وډ شي. نو مخکې د سیاسي تحولاتو نه یو ستونزه هم همدا وه، او اوس خو سیاسي حالات دغه دی، تاسو ته معلوم دی چې مشکله ده چې خویندې جرات پیدا کړي چې بیرته په هغه شکل سره چې موږ پخوا وو سره راټولې شو. خو بیا هم موږ په دې هڅه کې یو چې هڅه نه چې بالکل نهایي ټپو تلاش همدا دی چې بهیر باید په اصطلاح رڼه ونه لوېږي او فعالیت یې ونه درېږي، ځکه موږ دا بهترینه وسیله وه. ما همیشه دا خبره کوله چې موږ په عدم تشدد کې مبارزه کوو، خو دومره په شدت یې کوو چې زموږ یوه لنډۍ زموږ یو شعر ده د تورې د ګزار نه هم قوي وي. دا خبره ما په فرانسه کې هغه وخت وکړه چې د بهیر ګډونوالو په فرانسه کې په یو فرهنګي پروګرام کې ګډون کړی وو، او د هغې نه وړاندې د بهیر غړو په انګلستان کې په یو فرهنګي غونډه کې ګډون کړی وو چې لنډۍ یې هغې سرحده پورې ورسوله چې په انګلستان کې د ټرین اورګاډي ټکټ شاته لنډۍ په انګلیسی ترجمه شوه، چاپ شوه، او ټکټ به خرڅېدو او لنډۍ به هر چا به چا ټکټ اخیستو او لنډۍ به لوسته. یعنی موږ د عدم تشدد په اصولو خو په دومره شدت سره چې تر لندنه پورې موږ د افغان میرمنو غږ د لنډۍ په ژبه ورسوو. دا فقط زموږ هڅې وې، اوس نه غواړو چې موږ دومره زیاتو هڅو په پایلې په اصطلاح ایس وګڼو. نو نهایي کوشش به کوو چې دولتي مسؤلینو ته قناعت ورکړو چې باید اجازه راکړي، ځکه موږ داسې ځانګړی دفتر نه درلود. زموږ اطلاعاتو فرهنګ زموږ د فعالیتونو هنداره وه، نه یوازې زموږ بلکې د ټول د افغانستان د هر ډول کلتوري او فرهنګي کړنو هنداره وه، او موږ ته هم یو ځای پکې راکړل شوی وو چې موږ بیرته باید د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت سره ناشته ولرو، دوی ته قناعت ورکړو، او موږ ته دا زمینه سازي وکړي چې موږ بیرته خپل فعالیت وکړو، او کېدای شي چې ورځ تر بلې دوی هم په خپلو نظریاتو کې بدلون راولي.
او د خزو لپاره د زمينه برابر کی چې د خپل ټولنیز او فرهنګي فعالیتونو ته ادامه ورکړي. موږ د دوی نه بار بار تقاضا کړي ده د ټولنیز او رسنیو لپاره نه خپل د بهیر اعلامیه خبره کړي ده چې د انجونو د مکتبونو د خلاصون په برخه کې د دوی نه موږ هیله کړي ده چې دا برخه کې دوی باید د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغانستان د ټولنې د نیمایي برخه لپاره دوی هیڅ کله دا تاریخي اشتباه ونه کړي او دوی هر څوک چې حیا هر څه چې د دې منی ګرځي هغه ته قناعت ورکړي. دا مسایلو ته توجه سره موږ نه غواړو چې مثلا د نړۍ نه ځانونه ګوښه ونیسو، ځانونه بیل ونیسو، د عصر زمان سره، د عصر زمان د تقاضا سره خپل هغه هیله او ارزور چې لرو د مبارزې لارې نه د اول د نړیوالو تر غوږو بیا د هیوادوالو تر غوږو ورسوو او کوم هدف مو چې ټاکلی هغې ته ځان ورسوو نو نو امید کیږي به نه انشاءالله هم دی هیله چې نه یوازې د بهیروالی بلکې د افغانستان ټولې میرمنې مایوسه نه شي او په آرامو شرایطو کې هر څوک کار کولی شي. خو زه وایم تکړه او قوي به هغه کسان وي چې په نخالو کې ځانونه تر یوه حده ورسوي او څه هدف چې لري هغې ته رسۍ پیدا کړي. نو زما هیله ده چې موږ بهیروالی به داسې ورځ راورسېږي چې بیرته به سره یو ځای شو، بیرته به خپل کار کوو او د خوند لپاره به د خدمت جوګه ګرځو.
ډېره زیاته مننه اغلی اوګه یمیل. بیرته تاسو ته راګرځو. یو جیل لکه څنګه چې میرمن شریف په خپلو خبرو کې ویل، کورونا د میرمن ادبي بهیر په چارو کې خنډ ځنډ رامنځته کړ، ورپسې بیا د سیاسي بدلون او میرمن شریف یو بل مهم ټکی ته هم اشاره وکړه، هغه دا و چې په هر حالت کې باید افغان میرمنې سره راټول شي. تاسو درته وایئ چې اوس څومره په دې توانېدلی سو چې آنلاین شکل باندې کومې میرمنې چې وروستیو تحولاتو کې افغانستان پریښی بهر دي یا هم په کلیو بانډو کې دي یا هم نسي کولای چې راشي په ازادانه ډول غونډو کې ګډون وکړي، دغه آنلاین سیستم په آنلاین ډول دا به څومره ګټور وي چې دا د میرمن ادبي بهیر غونډې بیا سره جوړ شي؟
آنلاین سیستم ډېر زیات ګټور دی. اوس خو ماشاءالله تاسو پوهېږئ چې دا ټلیفون ټول خلک کاروي او که چېرې هغوی په بهر کې وي ته فکر وکړي چې دا دننه کار کاستونزې لري، دا به ډېر د خوشبختۍ ځای وي. موږ هرې لارې نه یوازې آنلاین، هر هغه هڅه چې ممکن وي، زه فکر کوم که لږ سره شرایط ښه شي زموږ خویندې بیرته علاقه لري چې بیرته خپل وطن ته راوګرځي، بیرته به سره یو سره راټول شو، بیرته به بهیروال یو ځای شي او دغه نور ولې وي ځوانې پېغلې نجونې چې دوی غواړي علاقه لري چې موږ سره فعالیت وکړي، دوی سره به موږ کومک وکړو، موږ چې بېزلي یو کله چې دوی سره یو ځای شي زه فکر کوم چې دا کړۍ لا پسې به پیاوړې شي او موږ به وکولای شو چې خپل خویندو ته په هر لحاظ مفید تمام شو، په هر لحاظ موږ کولای شو چې په دې مبارزه کې کامیاب شو، په دې مبارزه کې ډېر کار وکړو، خصوصا په دغه مخکې زمان کې چې اوس البته د تعلیم لارې میرمنو لپاره اوس تړل شوې دي چې دا د افغانستان د بقا مسله ده. دا د پوره عزیز کوي مګر د تعلیم سره، خصوصا د نجونو د تعلیم سره که دوی سیاسي برخورد کوي دا ډېر خطرناک عواقب لري. دا موږ یو چې باید د دوی دپاره به خپل اوازونه پورته کوو، هلې ځلې به کوو او لاسونه به ورکوو او دوی ته به قناعت ورکوو چې دا کار مه کوئ، ګوره چې د دې خطرناک دریځ چې دوی نیولی دی.
بلې، ډېره زیاته مننه میرمن شریف. بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې افغان میرمنو ته پیغام درلوده چې دوی د هیڅ کله نه امید نه سي خپل لار دې پر مخ بیایي، که دا درنه وغواړو چې اوسني حکومت ته تاسو څه ویل لري چې د میرمنو د دغه رقم ادبي غونډو په جوړولو کې له دوی سره مرسته بخښي دي یو حکومت په ګټه به او که خنډ جوړول؟
والا زه باید وایم چې دا حکومت یا دا نظام خو اصلا د اوریدو غوږ نه لري، ولو که هر ډول د سپارښتنه ورته وشي یا مثلا پیشنهاد ورته وشي یا وړاندیز ورته وشي، که هغه په سیاسي لحاظ وي یا که په فرهنګي لحاظ وي، ځکه دوی څه چې دوی ځان سره لري په هغې باندې دوی ولاړ دي. نو ځکه اول تاسو وګورئ د ښوونځیو بندول 280 ورځې همداسې مې شمیرلی دي، تیره اونۍ 280 ورځې وې، 280 ورځې کېږي چې دوی مکتبونه د نجونو په مخ تړلي او په 280 ورځو کې به یعنی داسې څوک به پاتې نه وي د فرد نه نیولې تر ټولنې پورې، تر یو سازمان پورې، تر یو سیاسي ګوند پورې
تر نړیواله پورې چې دوی نه غوښتنه نه کړي چې اته دوی دلایل نه وایي چې کوم دلیل دوی دا مکتبونه بند کړي، خو بیا هم د مسؤلیت په توګه د یوې میرمنې په توګه په افغانانو کې دا مروج دي چې یوه ښځه چا نه غوښتنه وکړي، هلته په ډېرو غټو جګړو کې به چې ښځه راووته او ټکرای به ورته هغه کړو، هغه شخړې به هغه مسلې به بندې دي د ښځې ته درنښت ورکول کېدو. مګر متاسفانه موږ په یوویشتمه پېړۍ کې اوس داسې حالت رسېدلې ښځه حتی د دوام جنس په توګه هم دوی نه مني. نو هیله منده یم چې دوی د ښځې رول ته، د ښځې ونډې ته، د ښځې نقش ته دوی ارزښت قیل شي.
بله، درنو میلمنو، سایره شریف او اوګی امیل، خبرې مو ډېرې زیاتې ګټورې دي، خو د خپرونې وخت په خلاصېدو ده. له تاسو دواړو نه نړۍ مننه، او له قدرمنو اوریدونکو څخه به هم مننه وکړو. دا وه نننۍ د مخکښې ښځې خپرونه. تربیه په هر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.